وی ای ډیوا د دیما خمنې خبري خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. په قبایلی علاقو کې ناکراری د بر جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې د ګولباري او لخپلو کورونو نه د خلکو د بيځای کېدو وروسته د ځایي قومي مشرانو او پوز ترمنځ مذاکرات پیل شوي. بل پلو په ټانک کې د بانک د دوو منیجرانو د تښتول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د ترګرینه د ځانمنو شو خلکو نړیواله ورځ په دې ورځ به د پاکستان په پښتون میشه سیمو کې د هغو کسانو خبري واوري چې ترګرو حمله کې ورته ځاني او مالی نقصانونه اوښتي دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي نامنګار ریچارډ بنټ په سفرونو بندیز لګولې. طالبان دا وکړي چې بنټ د هغوی په خبرو باور نه کوي او غني پر خلاف پروپاګاندا کوي. د بنټ کار په بشري حالاتو نظر ساتل دي. او په شیکاګو کې د امریکا صدراتي انتخاباتو د لپاره د دیموکراتانو د ملي کنونشن وروستۍ صورتحال. پخوانی صدر اوباما د کاملا هریس په ملاتړ وینا کړې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په اړه به تازه معلومات هم تاسو سره شریک کړو. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونه تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کور پم. دا وخت په خبره کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات. د بر جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې د ګولباري وروسته چې ویل کیږي پوځیانو د ګولباري کړې ده، د خپل کورونو نه د خلکو د بيځای کېدو لړۍ روانه ده. په دې حال کې د علاقې د قومي مشرانو او پوځیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. د خبرې جزئیات زموږ همکار عدنان بیټنی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې شریک کړي چې ساسو په مرته راګرځو.
شپه خیر علي بیټنی صاحب.
مهرباني نصر الله صاحب،
مننه کوم د وخت را کول ولني پښتنه به هم دغه کوچی دغه خبره مخه ته راغله د چي دغلتای وسیمه بدر ولتنه د خلک وای چې مجبور شوی دي د چي دغه خپل سیمه پرېګ دي. کپ دې باندې خبر کې او بلدار چې د پوزو د علاقې کې چې کوم مشران دي دغه ترمنز خبره هم رواني دي.
نصر الله صاحب، دغه ستونزه ورسته له هغه پیل شوی چې 15 اگست په بدر باندې سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو قافله او یو مرکز باندې وسلوال برید شوی وو، او د پاکستان پوز په خپل منلې چې په دغه برید کې چلور امنیتي عسكر وژل شوی او یو کم دیش نور ژوبل شوی دي. او په دغه نشته کې بیا د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه هم کړي. تر هغه وروسته ځای خلک وایي چې د دواړو قوتو ترمنځ نشته دوام لري، او دغه تور پورې کوي چې د امنیتي عسكر لوکلو څخه کومې ګولۍ یا مټر ګولۍ چې وشتل کیږي هغه نه پنې کړه خلق کورونا چې دی هغه په هدف کولای شي. او ورستی راپورټونه دا وایي چې بدر چې کوم مسواله کوم چې د افغانستان سره خپل پرتا سیمه ده، نږدې 1.5 کور آبادی لري، او د سیمه خلک وایي چې په سرګونو شپه خلک د وخت له خپل سیمه نه کډی کړی دي، او دغه خلک ورسره نږدې 52 او نور سیمه ته غزیدلي. او تر اوسه پر دې پر نه سر سوري تنظیم شته او نه د خوراک څاک تنظیم انچا کړی دي. د خلکو په بدر سیمه کې بیا احتجاجي پر لږ هم پیل کړی دي، او له حکومت نه د سیمه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. اوس ورستی راپورټونه وایي چې د حکومت یا د پاکستان د پوز او د ځای مشرانو ترمنځ خبرو سلسله هم روانه شوې ده، او تازه د علاقې د منتخب د تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وایي چې امریکا دی واته ویل چې دوی تلفظ لخوا د خبرتیا ورکړل شوې چې په دې موضوع به سبا سره کښېني او خبرې وکوي. او علم زیب دغه خبره تکرار کړي چې تر اوسه پورې د پاکستان میډیا کې دغه ستونزې ته ځای ورکړل کیږي، او نه د پاکستان پارلیمان کاغذ سوای دی او حکومت دی هغه هم په دغه ستونزې غلي پاتې شوی دی. او زیاته کړي چې د علاقې منتخب استازي چې دی هغه هم تر اوسه پورې درغلي، او د زیاته کړي چې داسې جنگونه چرته هم کیږي نو حکومت فوري تور باندې چې دی ولنریبل یعنی ضرورتمن خلک وي هغه ته مرسته رسوي، خو تر اوسه پورې هیڅ کس په داسې مرسته نه دی رسول شوی. بل طرف ته موږ بیا انتظامی سره بیا هڅه کوو چې هغه موقف هم به معلوم کو په ریکارډ هغه خبره نه کوي، خو د انتظامی دفتر زری چرواکو وایي چې په امریکا دی واته ویل چې دوی داسې خبرو تر لاسه کړي چې په دغه علاقې کې د امنیت له عامل ځنه خلکو کډی کړي، خو په رسمي تور باندې تر اوسه پورې په علاقې کې د عملیاتو د فوج طرف نه نه کاروایی هیڅ قسمه داسې فیصله نه شوی او نه دغه کډوالو لپاره څه تنظیم نیول شوی دی. خو د علاقې چې کوم منتخب استازي دی آصف محسود کوم چې د صوبایي پارلمان غړی هم دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري، هغه راته وویل چې د خپل فعالیتونو او انتظامیت لپاره خوونه کړي چې دغه شمیرې معلومه کړي چې تر اوسه پورې څومره خلک به کور شوی دي، او ورسره دې ته په فوري توګه مرسته هم ورسوي. او هغه وویل چې په دې اړه حکومتي چارواکو سره خبرې هم روانې کړي دي. په بل طرف ته فوز وایي چې په علاقې کې دلته وسلوال موجود دي لکم ځین چې په دوی باندې ډس کیږي، په هغه ځای باندې بیا واپس کاروایی کوي او د هغه پر ضد باندې عملیات روان دي. خو ځای ته خلک وایي چې تر نن سهار پورې د ډزو او د ګول اوازونه چې دي هغه په علاقې کې اوریدلې دي او د عمل زیات په تشویش کې دي.
حدان بیٹنی سبی او طرف ته په قبایلی ضلعو جنوبي ضلع چې کومې دي نو دغلته د امنیت صورتحال سره دغلته نوې خبر تازه هم دا ده چې دوه د بینک کې چې کار کوي هغه هم تختول دي. څه معلومات لري؟
نصر الله صاحب دا خبر سحر وختي راغلی وو او دا ویل کې د چرواک هم پخلا پخلا کولو او دلته چې کوم میډیا دا ځای میډیا دا هغه کې هم دا خبرونه راغلی وو چې د یو شخصي بینک منیجران چې هغه په خپل شخصي ګاډي کې ټانک ځلې ته روان وو او کلچ د ټانک او ډیرسمن خان ضلع منځ ته ورسېدل د هغه ځای نه بدرکه شوې دي. تر اوسه پورې خو د دې خبر پولیس چې نور په رسمیت نه ورکړي. اوس تازه موږ بیا پولیسو مشر د ټنګ ضلع پولیسو مشر چې کوم اصل نواز په نوم باندې یادیږي هغه سره رابطه وکړه او هغه راته وویل چې دغه کسانو یا دغه تښتونه کې څه حقیقت یا صداقت نشته. خو بل طرف ته بیا ځنې امنیتي سرچینو یا حکومتي چارواکو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه کسان چې دی یو چا سره شخصي روټۍ ته تللي وو او د خپل بینک یا حکومتي چارواکي چې په دې حواله خبر کړی دي او اوس دا کسان بیرته واپس ته نشوي دي. خو دا نه ویل شوي چې آیا د چا لخوا تښتول شوی ته کوم تاوان په غرض خوشي شوي دي. خو دغه خبرونه دا وخت مخې ته روان دي. خو زه به تاسو دا وایم چې کومې علاقې کې د دې تښتونې خبر مخې ته راغلی وو په دې وروستیو کې هم پرله پسې درې پېښې دلته شوې وې چې په پولیسو په ججانو او ورسره ورسره د عامو خلکو تښتولې یا د بینک چې کوم ګاډي ولا دغه سیمه نه تښتول شوی چې تر اوسه پر دا غیر درک لا معلوم نه دي چې هغه چرته او شاله خوا تښتول شوی دي. په یو بل پېښ هم نه امنه وستا زبره بکه ده شوې ده او د ټنګ ضلع یو وتلې سندرغاړي چې ډاکټر عطاق نوم باندې دي شي هغه له پېښور څخه روان وو او هغه سره وستا زما خبرې وشوې او دوی ول چې کله دې لکه مروت ضلع نه د اسماعیل خان سره تر نکېدو نو ګلوټ سیمه کې پر نامعلومه کسانو ډزې وکړي او هغه ول چې په دغه ځای باندې د وسلوال لخوا ناکه لګول شوی و. بیا پولیس هم دغه پېښه خپل وکړو او دا ول چې دغه په ګاډي باندې دوه ګولې لګېدلې او ډاکټر عطاق خپل باندې په دغه پېښه کې روغ رموت وتلې دي او پولیس دا ول چې دې پېښې پلټنې پیل کړې دي. خو زه تاسو دا وایم چې دلته نه امنۍ پېښې زیات چټک شوي او نن په کوز جنوبي وزیرستان کې نه امنۍ پر ضد لوی احتجاجي چې کوم لوی احتجاجي غونډې هم شوي دي او په علاقې کې له حکومتي چارواکو نه د امنیت د ټینګو غوښتنې کړې دي.
ډېر زیات مننه کوم د بیٹنی صاحب د وخت را کول.
نن د اگست 28مه د ترهګرین د متاثر شو خلکو د یادونې نړیواله ورځ ده. پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې دی چې د ترهګرین تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. خو بیا په پاکستان کې د نننه خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرۍ زیاتې پیښې مخې ته راځي او تیړونکي د دې لوجې په دغو دوه صوبو کې د قدرتي معدنیاتو لوی مقدار او د ریاست تګلارې د دې سبب کوي. تفصیل دا اورنګزیب خان پر پورت کې.
د پاکستان پوزو حکومت بیا بیا وی چې د ترهګرې پر ضد جنگ برخه جوړیدل او چې نه یوازې دلته په زرګونو شمیره خلک وژل شوی دي خو پاکستان ته د عربونو ډالرو تاوان هم رسیدلی دی. پاکستان کې پامنیت کارکونکو کې غیر دولتي ادارو ریپورتونه وی چې دلته خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د ترهګرې نه تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي. سړونکو وی د دې یو وجه د دوه صوبو جغرافیایي حالات او بیا د امریکا لخوا د ترهګرې پر ضد جنگ کې د پاکستان شرکت دی.
ما په خل باندې دا هم قصدن مدن دا څنګه جوړ کړی شوی دی په دې ریجن کې چې پښتانه او خاص کر بیا بلوچستان خلک چې دي چې کوم د ری په مو کې د نن قدرتي وسایل دي ډېر قیمتي اکه تل دی پاکه ګیست مختلف مدنیات دي د ری د چې کوم ګټي دي څومره قیمتي دي نو هغه بیا د ری ته پوه نشي کولای دا څوک استعمالي څنګه استعمالي چرته زی
خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې پولې افغانستان سره تړلې دي او څېړونکو وایي په افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ له وجې د دې اغیز په دې دوه صوبو امنیت باندې هم پریوتې دي او بیا د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګینی ترهګری یوازې د دوه صوبو پر محدود ده. البته دا مني چې ترهګری پر ضد دوی عملیات هم په دې دوه صوبو کې شوې دي.
9/11 کې بعد پاکستان نه
په کال 2001 کې د سپتمبر په 11مه امریکا کې د ترهګری د لویو پیښو نه پس پاکستان خپل تګلارې مکمل بدله کړه او هغه طالبان چې د پاکستان حکومت تسلیم کړو د هغوی خلاف د امریکای ملګری شو. افغانستان سره د تړلو سیمو خلک د پاکستان د ناڅاپي بدلون ته تیار نه وو نو ځکه د دې فیصله اغیزه هم د دې صوبو په امنیت پریوته. بل دا چې د افغانستان نه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو ته د ترهګرو تګ راتګ هم اسان وو.
د پاکستان پوسټ لخر جنرال اسم منیر نږدې ورځو کې د ترهګرۍ پر ضد د پښتنو د قربانو ستاینه کړې وه او ویلي وو چې ترهګر شریعت او د پاکستان دستور نه مني، ځکه دوی هم د ترهګر پاکستانیان نه تسلیموي.
دغه سیمه چې کوم دا شریعت په دوه کاله کې کوم انویسمنت په اړه دی کوشو، خاص تر په هلکو کې په مذهبي هلکو کې بیا د امریکای خلاف کوم جنگ او پاره کې هم دغه سیمه استعمال شو، او نه صرف دا چې د سیمه یا د افغانستان نه طالبان یا وسوال دغه ذکر په ټلیفون نه لرنه د افریقین موږ وګورو، د عربونو وګورو، د چشنیانو وګورو، د چینو وګورو، د هرې سیمې نه خلک دلته راځي. یو خو دغه وجوهات دي چې هغه د څلوېښتو پنځوسو کالو یا خاص کر د اخري تیر چې کوم شل کالو په دې کې دغه دی کې داسې یو جنګ تیر شو، بلکې جنګونه تیر شو چې د هغې اثرات
د پاکستان حکومت او پوز یو ځل بیا د ترهګرو پر ضد د نوې پوځي عملیاتو ازم استحکام اعلان کړی دی، خو دې ځلې لویو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، جمعیت الاسلام، جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د مخالفت کړی دی. د عملیاتو مخالفت کوونکي زیاتره سیاسي ګوندونه بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اثر او نمائندګي لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوسم د امریکا حالات، د امریکا په خوانی صدر باراک اوباما بیګا د نه هیاسې شنبې په مخام په خپل ټاټوبي ښار شیکاګو کې د ډیموکراتانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د امریکا نائب صدر کاملا هریس د نوومبر په میاشت کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ سره د مقابلې لپاره سم انتخاب دی. په شیکاګو کې د ډیموکراتانو د ملي کنونشن د دویم ورځي حال د ویو ای خبريالې کیترین جپسن په رپورت کې عابد حسین تاسو سره شریک دی.
صدر باراک اوباما ته د خپل پلرنی خار پرنګ هرکلی وویل شو.
امریکا ته یو نوی پړاو د پاره تیار ده. امریکا د وی خې کیسې د پاره تیار ده. موږ د صدر کاملا هریس د پاره تیار یو.
اوباما د هریس او د غیر ریپابلیکن سیال په خوانی صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ نه پنیغه موازنه وکړه.
کاملا هریس won't be focused.
د کاملا هریس پامبه په خپل مسلو نوی دی، هغه پامبه ستاسو په مسلو وی. د صدر په هیڅ به هغه یوازې د خپل پلویانو ته پام نه کوي او هغه خلکو ته په سزا نه ور کوي چې د هغه پلوی نه کوي. هغه به د هر امریکایي د لپاره کار کوي. کاملا داسې ده.
She'll work on behalf of every American. That's who Kamala is.
اوباما ته د خپل میرمن میشیل اوباما لخوا د وینا کولو دعوت ورکړل شو. میشیل اوباما ویل چې د هریس سره د کمپین کولو لږ وخت باید ډیموکراتان وهڅوي چې د غې د منتخب کولو لپاره سخت کار وکړي.
موږ ته په دې فکر کې نه دی پریوتل پکار چې آیا د هواد به د کاملا پشان څوک منتخب کړي. د دې په ځای چې د کاملا پشان د چا منتخب کولو هر ممکن هڅه وکړو.
کاسو هم ډیموکراتانو د دې میاشتې په اول کې د خپل امیدوار د نامزدګۍ عمل رسمي کړي. خو د ډیلیګیټس یا د استازو رول کال د ډیموکراتانو د خپل امیدوار د پاره جوش او لیوالتیا خودله. هریس چې په ملواکی ویسکانسن کې په انتخابي جلسه کې وا او ریموټ بنا د استادو مننه وکړه.
سو ټو ایوري ون ان شیکاګو ان اکراس امریکا، ثانک یو، ثانک یو.
د هریس خوند هم د ډیموکراتانو کنونشن ته وینا وکړه او خپل میرمنې خندرویا مبارزه کوونکی و بلله.
هغه به په دې باور لارښوونه کوي چې مونږه د کوم ځای هم راغلی یو او مونږه څنګه ښکارو. مونګه هغه وخت مضبوط یو چې مونږ د هغه سره د پاره مبارزه کوو چې وربان دي یقین لرو او نه چې مونږ ورنه یریږو.
د کنونشن په دویم شپه د ټرمپ انتظامیا په خوانی غړي او د ریپابلیکن چرواکي هم شاملو چې د هریس ملاتړ یې کړی دی.
ټرمپ ډېر ستر وعده کړې وې، لا محدوده اقتصادي ترقی، د امریکا د مینوفیکچرینګ بیا رغونه، یو محفوظ سرحد. خو معلومه شوه چې ډونالد ټرمپ تشه خبرې وي.
دا شروع په ورځ بو د مینیسوټا گورنر ټیم والز بو په شیکاګو کې استازو ته وینا کوي او په رسمي توګه په د ګوند د نائب صدر نامزدګي قبول کړي. په شیکاګو کې د ډیموکراټک کنونشن کې د وی او ای خبريالې کیتھرین جیپسن دپاره عابد حسین واشنگټن ڈی سی.
په شیکاګو کې د ډیموکراتانو ملي کنونشن روان دی او نن یې دریم ورځ ده. په دې کنونشن کې نه یوازې سیاست مداران او نور مهم کسان د صدارتي نامزدې کمالا هریس په ملاتړ ویناوي کوي، بلکې په زرهاو کسانو مظاهره هم کړي چې خپل غږ د پارټي مشرانو ته ورسوي. د غزای تازه حال به د وی وی افغان سرویس خبريال ایوب خاورین را سره شریک کړی چې همدا اوس شیکاګو کې د کنونشن لځای را سره پروګرام کې دی. خاورین صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، سلام وړاندې کوم د ډي وای رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه.
شیکاګو کې سیاسي پارټي روانه ده.
سلامات اوسه. اول خداره ته وای چې بیګاش په کنونشن کې څنګه وو، څنګه روان وو، څه دلچسپ یا مهم ټکی بو پکې ولیدل کرا سره شریک کړئ.
هو، دا سرلیکونه یا هډلاینز خو موږ تاسو واوریدل په مخکنی خبرونه کې هم او نور رسنیو هم فورا ورسیږي. زه به دا دلچسپ ټکی و ټکی ته اشاره وکړم. دلچسپ شی و اصلا دا ماښام وخت له شپږو بجو د شپې تر دولسو بجو دا پرایم ټایم لکه په پاکستان کې، لکه په نورو دنیا کې هر چیرته، دا د ټلویزیون پرایم ټایم ده. او له دې ټایم نه څنګه اعظمي، څنګه ښه استفاده، څنګه ډیره ګټه اخیستلی سي ډیموکراټان. نوبت ده د ډیموکراټانو وار ده. د څلور ورځې دوی ته دا سیستم داسې ورکړی دي. څلور ورځې مخکې د جمهوري غوښتونکو کنونشن وو، هغوی په خپل هم دا کار وکړ، دوی هم دا کار کوي. ښه، په دې کې دوی څنګه ګټه واخیستله؟ لوی لوی ستوري راغوښتي ول. یو خو خپله سیاستوار ستوری ده، باراک اوباما، افغانۍ ولسمشر، ډیر مینوال لري، خلک لیوالی چې غواګورته ونیسي څه وایي. مشل اوباما هم داسې وه. برنی سینډرز خپل مینوال ډیر زیات لري. مترقی لیبرل سایډ یا د لیفت خواته بیخي نږدې په دیموکرات طرف کې د کوم داسې وکوسي، هغه خپل یو ستون ده، یو پایه ده د دیموکرات ګوند. نو دوی یو خدا خلک ول، بل دوی دا کار کړی ده چې پنځه مشهور سندرغاړي دلته راغوښتي وو چې وقفه په وقفه سندرې مو ویلې. معنا دې سټیج ته د هغوی راتګ د ډیموکرات ګوند ملاتړ په معنا ده. نو په هغې کې دغه پنځو مشهورو سندرغاړو، په دې کې ریپ سندرغاړه هم وه، په دې کې د هغه مذهبي ترانې یا زمزمي چې کوي هغه هم وه، په دې کې ځوان د سندرغاړي هم ول. نو دا یو نوی شی ده چې د تیر یو دوه درې کنونشنونه کېږي چې دوی دا شی شروع کړی ده. خو دوی پرون دا ډېر برجسته و،
ډېر کوشش کوي.
یو بل مهم کار یې دا کړی
چې یو میله په شکل غوندې دی، یو میلې په ډول.
یو بل کار هم دا کار کړی دی چې د سوشل میډیا انفلوئنسرز شاوخوا 200 کسان، یو خدای رسنۍ دي چې د رسمي افیشل رسنۍ دي چې تقریبا په زرګونو خلک راغلي دي. د موږ تاسو په سیر باندې تلویزیون نه څنګه په څنګه ناستي، او د نیمای کملمانۍ د څلور نیم زره نو تر دې دوه درې چنده زیات خبر یالانی. خو دوی سخ کال د سوشل میډیا انفلوئنسرز چې ځوانانو ته او هغه د دوی پیغامونه ورسې 200 کسانی راغوکتي، او داسې کسان ول پکې چې 10 میلیونه فالوورز لري په انستاګرام کې، په ټوئیټر کې، په یوټیوب کې. داسې کسانی 200 کسان راغوکتي ول، او په هغه کې د هغه په استازیتو په نمائندګي یو کس وینا هم وکړه. نو دا هم یو نوې ابتکار و چې دی دا کړای دی. په هر صورت دا پرون
جالب و. نن شپه دنش په خبرې وکړې، نن شپه با کنونشن کې څه کیږي او څوک به وینا وکړي، ایجنډا څه ده؟
نن د دې پارټي ستوري هغه د کاملا هریس ماوین ده، یا مرستیال چې اعلان کړی د وی پی ده. ټیم والز په دغه هغه خپل کاندیداتوري یا دغه نامینیشن نامزدګي ومني، او اکسپټنس سپیچ دی ورته وای دا سپیچ یا دا وینا به وکړي خلک په تمه دي چې هغه لاخه و پیژني نن به دا هغه په اړه ډیری څرګندونی اخو دلته راغلی ده مخکیم سپیچ وکړ او دلته سپیچ نه دا کړی خو په دې غونډه کې موجود وو بل ورځم ښکارا سو په لومړی ورځ باندې ښکارا سو اما نن د اکسپټنس سپیچ ورځ ده نن دا کس مهمه ده چې دا دواړه هم جمهور غوښتونکي ډانلډ ټرمپ او هم کاملا هاریس دواړو څه ډول ماوینین یا د مرستیالان د کسان غوره کړی دي دا د منځنۍ طبقې خلک دي ټیم والز په خپله سابقې ته وګوریا یو پوځي سابقه لري پر ریزروس کې شامل وو د فوټبال د ټیم کوچو چې دا دلته بیخي د منځنۍ طبقې فوټبال سره د امریکا عام ولس مینه لري د هغه کار کړی ده او د پخوانځي کې خونکی وو په خوانځي کې په لیسا کې یعنی های سکول کې د پاکستان په حساب نو په دې کې خونکی وو دا د منځنۍ طبقې سړی ده او بیا له هغه ځایه د هڅه کړې ده چې د ښاروالۍ او د خپل ایالت په مینوسوټا کې د سره ول سیاسي ژوند شروع کړو دی خو زیږیدن او لویدنې پیدا شوی په نبراسکا ایالت کې د نو د نبراسکا او بیا مینوسوټا کې د سره ول سیاست پیل کړی ده او اوس هلته والده او یو بریالی والده پنځه پنځه
محبوبیت دم په مجلست ایالتونو کې ډیر وی
او دغه ایالتونه چې د ورستۍ خبر درته وکم د شیکاګو په څنګ پوری ویسکانسن او اخوا ته میشیګن خبره ټوله پام دی ایالتونو کې د یو لګ لګ مینیسوټا مور سره نو د ویسکانسن میشیګن
یو پښتنه پاتې ده چې وخت
کم دی او
وخت کم دی د مظاهرو حال
کانسان کې ونه پام دی ایالتونو کې راګرځي
خاورین صاحب د مظاهرو حال کرا سره شریک کړی چې په مظاهری څنګه روان دي دوی څه وایي څه تازه پیښې مخترغلې دي د احتجاج کوونکو په برخه کې
دومره لوی ستاري مظاهری لکه په لومړی ورځ چې وسوي په دوه ورځ نه وي نن هم داسې فکر نه کیږي چې هغه مړه ډیر مظاهره به خو سبا د پاره اعلان کړی دی چې ستره مظاهره به وي دغه مظاهره یو پرشر ګروپ جوړ شوی دی په ډیموکراتس کې دلته د نن همستا نن داسې اټکل کیږي چې کیدای شي هغه د فلسطینیانو په ملاتړ باندې د هغه یغه کیفیت ورته وي کفایا د چارخانه صدر کیدای شي چې په دغه استازو کې هغه کسان هم راخکارسي او دلته ځکه و ډیر کسان یا وښې ته کسان خود دلته شته چې هغه دا غواړي چې کاملا هاریس د کمټمنټ تعهد ژمنه او وعده وکړي چې غزا کې به اوربند کوي ژر تر ژره او اسرائیلو ته به وسلې نه ورکړي اول ته به دا کمټمنټ بکې چې کچرته ولسمش رسوه نو د دوه ریاستونو د اسرائیل
واضح وعده نه غواړي ډیر زیات مننه ایوب خاورین صاحب چې
واضح وعده غواړي
کمیټمنټ شریک کړل ژوند دی اوسې سلامات
نو
بیا هم خراغلی اوس هم د افغانستان حالات طالبان او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کی نامنګار ریچارډ بنټ په سفر بندیز لګولې د طالبانو حکومت ویاند زبیولا مجاهد د جرمنی د دویچ ویلی رسنۍ سره په امریکا کې خاغلی بنټ د طالبانو حکومت پر خلاف په تبلیغ یا پروپاګاندا باندې تورن کړی دی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوند د خځو د ملاتړ او جنسیتي انډول یا یو ان وومن وای چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خځو او جنکو د حقونو محدودون کی او یا حکومتونه او لارښوونې جاری کړي تفصیل د وی ای آشنا ټی وی په دې رپورت کې وایي
د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د جرمنی د دوه چلې رسنۍ سره په یو مرکه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ افغانستان ته په سفر د بندیز لګولو خبر ورکړی خاغلی مجاهد ویلي چې بنټ کوچني مسایل راپور تکول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست
ریچارډ بنټ باندې طالبان له خوا بندیز لګول کوم غیرانون کې خبره نه ده طالبانو د ریچارډ بنټ او د ټیم سره ډېری نور ستونزې هم درلودلې او یو ستونزه دا ده چې د ریچارډ بنټ ټیم په اونۍ ریپورت یا گزارش باندې کار کوي چې په لژکیو د حقوقو په نقص باندې هم مکس کیږي نو دا راپور طالبان لپاره خطرناک په دی ده چې دوی نور هم د نړیوال کچه باندې ظلم او د دوی استبداد چې پاتې کیږي
کته هم ملګرو ملتونو افغانستان ته د هاغلی بنټ پر سفر د بندیز په اړه پخکاره څه نه دی ویلي. خو ډیپلوماټیکو سرچینو د فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې ریچارډ بنټ ته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه څو میاشتې وړاندې خبر ورکړل شوی و. دغو ډیپلوماټیکو سرچینو زیاته کړې چې د طالبانو حکومت چارواکو ورته ویلي چې طالبانو ستونزه د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکولو سره نه ده، بلکې هغوی شخصا د ځانګړي راپور ورکوونکي سره ستونزه لري.
دا ریخه په هغو اختلافاتو کې لري چې بین ملي ټولنې د طالبانو په تړاو لري. طالبان اوس مهال ډیر باجوړه تشویل دي، ځینې د سیمې هیوادونه او نه یوازې د سیمې هیوادونه دوی ته ځانګړې وعدې ورکوي او ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپېژندل شي، تاسو سره به لا نور هم تعاملات ترسره شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ملاتړ او جنسي انډول یا یو این وومن په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو پر خپلواکۍ، حقونو او ورځني ژوند اغیزه کړي. راپور زیاتوي چې دې ظالمانه چاپیریال د افغان میرمنو د ژوند په کیفیت کې د پام وړ خرابۍ راوستي.
د دوی ژوند واقعا د ناامیدۍ څخه ډک حالت ته روان دی. نه یوازې دا چې ترویا ډیر فرامین صادر سوي دي، بلکې په جنوب غرب حوزه کې په شمالي ولایتونو کې زموږ ټیمونه یو سروې درلودي چې په دغه سروې کې پسلهاو میرمنې په زندانونو کې دي او دا ټول ته معلومدار دي چې په افغانستان کې میرمنې عدالت او قضایي سیستمونو
تلاسرسی نلری. ریچارډ بنټ پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د دریمې کلیز د پوره کېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو شمیر نورو کارپوهانو سره یو ځای په یو غړه اعلامیه کې ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ د یو داسې رژیم له خوا له وحشتناک او مخ پر زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي چې مشروعیت او ټول شمولیت نه لري. هر ډول مخالف ځپی او مدني ټولنې او رسنۍ تر سخت فشار لاندې راوستي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان په تړه یو بل مهم خبر، د بلوچستان په پختون میشه سیمه لورلای کې درې ورځې وړاندې یو تن په دزو وژل شوی و چې اوس پولیس وایي د وژل شوی تن شناخت شوی او هغه د افغانستان د پخوانی پوځ یو کمانډر بو. تر دې وړاندې د بلوچستان په دالبندین سیمه کې هم د څو تنو جسدونه موندل شوی و چې ویل کېدل پخوانی افغان ځواکونه و. زموږ سره دا شی به د بلوچستان په سکایپ باندې زموږ خبريال حفیظ الله سوره شیرانی په پروګرام کې دی چې نور معلومات به راسره شریک کړي. شیرانی صاحب، ستړي مشه په خیر راغلئ. اول د لورلای د پیښې معلومات کرا کړی، دا سړی څوک وو، څنګه ووژل شو او چا ووژل؟
بلې، د بلوچستان پښتون میشته سیمه لورلای ده، د پولیس چارواکو په وینا چې درې ورځې وړاندې هلته د لورلای په نیو سبزی منډی نومې سیمه کې یو تن وژل شوی وو چې نامعلومو موټر سایکل سورو هغه په ډزو وژلی وو. وایي چې لومړنۍ تفتیش او معلوماتو وروسته پته ورته لګېدلې ده چې یاد تن چې دی دا د افغانستان له پکتیا سیمې سره تعلق لري. د پولیس چارواکو په وینا چې د یا تن نوم برات خان دی او له شاوخوا دریو کالو څخه په لورلای سیمه کې دلته له خپل ورونو او خپلوانو سره میشت وو او دلی دلته د لورلای د سیول هسپتال څنګ ته د سبزی یو دکان خلاص کړی وو او د سبزیو کار خرڅول یې کول. وایي چې په همدغه ورځ یعنی پر اتلسم اگست باندې هغه د نیو سبزی منډی سیمې ته تللی چې هلته وسلوال ور باندې ډزې کړې دي. پولیس وایي چې د یاد تن د کورنۍ لخوا څخه او د دوی په لومړیو معلوماتو کې ورته معلوم شوی چې یاد تن په د افغانستان په ملي اردو کې یا په ملي پاوز کې یو پخوانی کمانډان پاتې شوی دی او پر افغانستان پر کابل باندې د طالبانو لواکمنېدو ورستو دغه کس دلته راغلی او په دغه سیمه کې د برات خان پر ځای باندې د خپل نوم شناخت د غفار خان په نامه کړی. دلته په سیمه کې هغه په غفار خان باندې مشهور وو. د هغه کورنۍ د پولیسو کې کومه مقدمه درج کولو څخه انکار کړی دی، خو پولیس وایي چې پولیسو د پخپل مدیت کې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. د برات خان په نامه باندې تند دغه چې وژل شوی دی، د دې مړی په لورلای کې د نیونس دا ناصر آباد چې کومه هیدره یادول کیږي په دغه سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. کورنۍ ویلي دي چې دوی دلته لکوم چا سره کومه شخړه نه لري، خو پولیسو ته دا ویلي دي چې په سیمه یا وطن کې هلته دوی شای کومه قبایلی شخړه لري. خو دغه سی خبري یا ګنګوسی یا ناتایڅي ریپورتونه هم دي چې یاد کسته د طالبانو لخوا څخه دمکۍ یا دړکۍ ورکول شوی دی.
تر دې وړاندې په دالبندین سیمه کې هم جسدونه موندل شوي وو. د هغه په اړه څه معلومات را سره شریک کړئ چې هغه څنګه وو؟
بلی، شاوخوا 15-16 ورځې وړاندې پر 14 اگست باندې د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه دالبندین چې د چاغي ضلع سیمه ده، هلته د 5 تنو په دزو وژل شوي جسدونه د بجلی په کمبو ځوړند موندل شوي وو. د دالبندین د پولیسو چارواکو په وینا چې دغه خلک په ګولۍ وشتل شوي دي، چې ریبل ځای او بیا لشپی راوړل شوي دي. په دالبندین کې چې کومه یو د هلکانو یو کالج دی، دغه څنګه ته په تمبو باندې د آبادی سیمه درازړول سی وو. هغه وخت دوی د دې کسانو شناخت نه وکړي، خو اوس پولیس وایي چې دغه کسانو تعلق له افغانستان سره دی. د دغه کلکو مړی چې دی دا د بلوچستان سر شار کوټی ته راولل سی وو. نن زموږ شاوخوا څه مو دا وړاندې، یعنی څو شی به وړاندې د بلوچستان د کوټی سیول روغتون د پولیس سرجن ډاکټر عائشه سره د ټلیفون له لارې خبرې وشوي. هغه وایي چې د یادو کسانو شناخت شوی دی او تعلق یې د افغانستان لشکرګا او شاوخوا سیمو سره دی. وایي چې نن ماښام د خلک په کوټه کې د افغان کنسولیټ چارواکو ته د هغوی مړی چې دی هغه پلاس ورکړی دی. د افغان کنسولیټ د ځینو سرچینو په وینا چې دغه خلکو مړی دا وخت شاوخوا چمن تر رسیدونکو دی، چې بیا به د چمن لارې هلته دغه کسانو او کورنۍ ته د دوی مړی پلاس ورکول کیږي. وایي د شناختي د پاسپورت او د ویزه د نشټوالي له وجې څخه دغه خلکو خپلوان چې دا وجل سوي دي، هغه خپلوان دلته پاکستان ته پراتلو کې هغه ته مشکل وو. یاد دی وی چې پولیس وایي دا کسان هغه کسان دي چې د دوی پر 14 اگست د دوی دمړنې چې کومه پیښه کیږي، وایي تر دې څو ورځې وړاندې د دوی یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوی و. او دا ویډیو په ایران کې وسلواله فعال ډله ده چې مذهبي توندره وډاله ده، جیش العدل، دا غیر نه خو خبره شوی ده. په دغه ویډیو کې د دغه خلکو یو اعترافي بیانونه دغه 15 کسان چې دي هغه خبره شوی دي، او هغه خلک په دا ویډیو کې د اعتراف کوي چې دوی د جیش العدل یو ځای کمانډر د یو بل چا په غشتنه یا په پیسو ورکولو پس هغه وجل دي. خو د دې خبرې ډیوا په آزادو سرچینو کوم تصدیق تر اوسه پورې کړی نه دی. پولیس یوازې دا ویلی دي چې دا هغه کسان دي چې دا وجل سوي دي، او کوم کسان چې په ویډیو کې وای دا هغه کسان دي. نو ګومان دا کېږي چې په ویډیو کې کوم کسان د جیش العدل لخوا څخه ښکار کړل سوي دي، وای چې دا هغه کسان دي. او دا په خوا په افغان ملي اردو کې دند لرله، او اوس دوی د چې دا کوم سیمه کې د دالبندین او چاغي کې د دوی مړی موندل سوي دي. دا د په یاد وي چې دا د افغانستان او د ایران سره د سیمه ده، د چاغي چې کومه ضلع ده د بلوچستان، دا له افغانستان او له ایران سره سره د پوله لري. نو دلته د دوی مړی موندل سوي و. نن د غوی کورنۍ ته په لاس ورکړی دي، خو د دوی کورنۍ یا افغان چې کوم کنسولیټ دی دلته هغه په دې اړه لا نور تفصيلات ورکول څه ډاډه کوي.
ډیر زیاته مننه، پوره تفصيل مو سره شریک کړل ژوندۍ او سي شیرانی صاحب.
ډیر مننه تاسو د کتونکو.
بیا هم خراغلی دا د ویډیو د روانو چارو خبرونه ده. لکه څنګه چې مو وړاندې هم واوریدل، نن د اگست 23
په نړیواله کچه د ترهګرۍ نه د متاثر شو کسانو د یادونې ورځ ده. د پېښور کوچی رسالدار کې دوه کال وړاندې د شیام مسلمانانو په یو مرکز په یو مرکزی جماعت کې ځانمرګي برید شوی وو او په نتیجه کې شپږ شپېته کسان مړه او د سلو نه زیات نور ژوبل شوي وو. ممتاز حسین په غبرید کې د دواړو سترګو نه محرومه او سخت ژوبل شوی وو. د ډیوه خبریال عثمان خان سره یې خپله قصه داسې شریکه کړې ده.
زینب چې دې ما ته مغ ورځم ویلو بابا وای ته چې جمعه ته تلې نه شاید ستا سترګ به بچ کېدو په دې صحیح کېدو او ما ته اوس بسوک بار وسی. زما نام چې دې ممتاز حسین دی والد ګل حسین دی. په کوم یو بجاو نو زه جمعه ته لاړم څنګه دریم صف کې زکې ناستم یاره لس منټه یو بجاو چې یو فایر وشو بار فایر دوا فایر او شو دوا فایر کې چې دا یو مخ یو پولیس والا او هغه خپل شهید شوه حساب نو چې زموږ و تختې دونه مولانا صاحب مونږ ته ویل چې تاسو ولې تختې اسې پټاخه مټاخه دې حساب دې زما دا خیال و چې زه خودکش به وګورم کنه چې خودکش ما وکړو یو پیرا یو اوارالو پهله زما د دوه سترګې والو زو خپونه خبر نه وم چې څه حساب ده حساب یو پر جزا و غرزیدم اغه نه بعد ز پوی نشم بیا چې زما ورور رالو وای پاسه من تازه څه چل دی و مول زما سترګ بالکل کار نه کوي بس ورور مول ته پاسه د حساب سره هغه وخت کې زه هوش کوم بیا اغه نه بعد ز به هوش شوم بیا پته نشي چې څوک ما ویړو کوم ځای ته ولو چې کله زه هوش ترالم نو هسپتال کې نو زه هوش ترالم چې ولا اوسمه زما سترګم کار نه کوي او یو پر داسه تیاره شو چې بس مال خدای داسه چل شو د حساب چې ګورو مخ په مدمر درانه دي مرور ته مول سه شار دی خپې کوم د لګې دلې او سترګې دوانه سترګې د نشته د حساب یا سینه مخ کې چې ده ما کوم جوان تیر کړي زوم چې یار باچام تیر کړي نه دي زما ماشالله دکانو اندر شیر کې خود چاندی د غمو کاروبار مکول د حساب سره خو زما د روزګار معشومان ما پارک ته وړور دی خوا خوا چکر ما کرے نو هغه نه بعد اسه چو شو بس زما دا ټول جوان دا معشومان ما ټول وستو س سکول نه یو کال دا جمعه شهیدان د پر سه پیسې فند کول نو دی یو کال یو نیم کال فیسونه دا ور کول د حساب سره زما چې ده پنځه لورګان دی دواله کان دی اخر کې چې ده زینب دی زینب چې ده ما ته مغ ورځم ویلو بابا وای ته چې جمعه ته تلې نه شاید ستا سترګ به بچ کېدو په دې صحیح کېدو او ما ته اوس بسوک بار وسی. نو دا د دې عمر تقریبا هغه وخت کې یو نیم کال اوس چې دی دوه نیم کال د دې واقع نه شوی دی اوس څلور کاله شوی دی. خو بیا هم داسې دی چې ماښام ماښام شي وای پلار وای ما نه وړي څوک نه وړي او زما وس نه راځي چې زه تا ته خپته دې چې زه یو دوه قدمه مغستای نشم بغیر چانه د حساب سره خو ما ته صرف د زخمیان 5 لک روپے ورکړی دي کوم چې څوک د لاسوم دومره شي شي کې لګیدل هغه تم 5 لک ورکړي چې څوک بالکل خپې کټ شوی دی هغه تم 5 لک روپے ورکړي نو حکومت به څوک حکومت ما هغه 5 لک روپے ورکړي نور خو یو روپے نه دی خو نه خو ما خپې موسم صحیح جوړ نه دی چې څو وای د حساب اوسم زما علاج لګیا دی پیسې زی دی خوا خوازی نو اوس ولا اوس وای اوس سکول نه شنو کورواله چې زیدی او ورور واغم شهید شو پک دی ته سو کون حل نه وایلو دا چې چانم ته پوس سکول وستا خوان څنګه دی خلک ورته ویل خالی زیدی خپل لګیدلې دی نو ټول بدن صحیح دی او زیدی استرګ بار چاري لګیدلې خو پښ دی استرګ و انسان یو پر چو غرزیدو بیا هغه چې پاسې کې نو بیا ډېر ټایم لګي اوس دا سیدې چې بس لګیا د تیرو وخت تیرو خدا سه کوم وخت چې مخ کې خوشالم یا کوم دعوت کې یا شادي کې یا واده کې یا سنور سيزونه کې هغه اوس نشته د حساب سره څوک چې ما وړي حال ته کینم د حساب سره چې څوک نه وړي بس کینم ډېر تاثیر راغلی زم چې اسمان نظمه کته راند راغلم د حساب سره
او په همدې توګه یو بل قصه به تاسو سره شریک کو. په خیبر پښتونخوا او خصوصي توګه په خوانی قبایلی سیمه کې په تیر شوی نامنه او پوزي عملیاتو کې غنی سیمه غزمن شوی ځای اوسیدونکو وایي ل خپل کورونو کړي کړي وي روزګارونه ترې پاته شوی وو ماشومان له ځکرو به برخي شوی وو او لا نور غنو سونزو ته سونز ور مخامخ شوی وي. نور جزئیات فرشینوارې تاسو سره شریک کړي.
دا د خیبر سیمې باړې هغه بازار دی چې په 2009 کال کې د نامنې پزت پوزي عملیاتو کې په مکمل توګه بند کړي شو او پکې زیاتره دوکانونه رنګ شوي وو. که څه هم په 2014 کال کې دوکاندارانو بیرته خپل روزګارونه پیل کړل خو لا هم په دې بازار کې ګډ مارکیټونه بند پراته دي.
بیا موږ په مسافرې کې او په کومو تکلیفونو کې دومره بهر ملکونو لاړو دومره پیسې مرا پیدا را پیدا کړې دغه ملک خو ژوند ډېر ګران و بهر لاړو مسافرې مو کړې او بیا هغه مسافرې کې چې څه ژوند هم راوړو دلته کې نو هغه بس داسې د گزارې والا ژوند بس روزانه پې تېرېږي الحمدلله. خو هغه سې مزه یې نشته لکه کومه د 2009 نه مخکې وه او کوم د موږ بازارونه آباد وو نو هغه مزه اوس بالکل نشته. هغه مخکې چې کومه مزه وه هغه بیا بدله وه اوس هغه سې مزه نشته.
نړیوالو او ملکی ادارو په خپل ریپورتونو کې ویلي د خیبر پښتونخوا د ملکند سیمینا 15,000 او په خوانی قبایلی سیمینا یو لکونه زیاتې کورنۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوې وي. حکومتي شمیرې ښایي 1,100 زیات سکولونه په قبایلی سیمه کې او 310 زیات په ملکند کې په ترهګرۍ بریدونو کې په نښه شوي وو.
څنګه چې خلک واپس لاړل کډې وکړلې د زینه نو هغه هلته کې بیا سبق ځکه نه جوړېدو چې دا کډې به ګرځول یوزی ته بل ځای ته نو د سبق او د سکولونو هغه کومه چې زمينه و هغه ورته هغه شانتي نو برابره کړې شوې چې دوی خپل سبق سلسله جاري ساتلی وای. خو اوس چې کله واپسي وشول نو بیا هم کچره دا دي چې کوم هغه تیر سبق تیر شوی نو دا ځان خواسم نشي را واپس کېدلې. خو اوس چې کوم روان نسل دی هغه اوس تعلیم ته توجه ورکوي او سکولونو کې هم داخله کوي.
د خیبر پختونخوا ملکند او پخوانی قبایلی سیمې خلک وای د پوزي عملیاتو او نامنې د لاسا واړه او خپل ټول بازارونه ړنګ شوی وو او خلکو ته په لوی کچ مالی زیان اوریدلای وو. په باړې بازار کې روزګار کوونکي وای یوازې په دې بازار کې 10,000 دوکانونه وو چې پکې اوس فقط 3,000 پورې فعال دي.
خپل وګوره چې په هغه ټیم کې دومره موقع چا سره نه و چې چا خپل سامان سمبول کړه وای. بیا یو موقع ملو شو خو هغه موقع کیم چې کوم د ډیر خلک داسې و چې بې ځای وو دا غونه ډک ډک دکانونه پاتې شول. هغه ډک دکانونه تقریبا چې کم از کم د یو عرب نه ویری چې کم د خلکو تاوان شوی دی. د چانه پکې الماری پاتې دي, د چانه پکې کپڑا پاتې شوی دی, د چانه پکې سبزی پاتې دی, د چانه پکې مسالې پاتې دي. نور چې دا ویني دا مارکیټونه تاسو په مخ کې دي چې دا ټول ماغه شونده غیر ابوت پروت دي. حکومتي ریلیف لا انتظار دی خو تر اوسه پرې نه هغه ریلیف ملو شو چې کوم نه توقعاتو.
حکومتي چارواکي وایي د امنیت وضع ښه کېدو سره سم زیاتره قبایلي سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي خو د خیبر شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کډوال لا هم د ستنېدو په تمه دي. د پښتونخوا ځایي خلک وایي د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی اندېښمن کړي او وایي داسې نه یو ځل بیا بې کوره کړی شي او ژوند یې اغېزمن شي. فرید شینوارای وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د ترهګرۍ نه د زیانمنو شو کسانو د یادونې نړیواله ورځ دا پام دی لړکې اول ریپورت. د پېښور د کوچی بازار دوکاندار شهزاد خان د 2009 کال په 14 کې مشر ورور بایللې وو او خپل هم زخمی شوی وو. وی وی دی وسره د هغې ترهګرۍ پېښې پاکله نو مړی وای 14 د دې دوه دوکانونه تباه کړل او د دوی ژوند د کړهونو سره مخ شو. نور تفصیل مو د سرشاه او هاشم علي په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
اکتوبر کال 2009 کې د پیښور کوچی بازار 14 کې د سلونه زیات تنان وجل شوی او تر 2500 پوری شو بلو. شهزاد خان هغه وخت ویش کلنو دغه بازار کې د منیاری دکانو هم دغلته بل طرف ته د مشر رور خپل د منیاری دکان کې ناستو چې غرمه 12 بجې 14 شو. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې نوموړی وای دغه 14 کې د معمولی زخمی شوی مشر روری اوجل شو او د دې ټول کاروبار تباہ شو.
بس وقتی طور باندې هغه چې کم یو بدرې کالو تیر یو مسله وا دماکو شو د مالونه تباہ شو رور پکې لاړ دومره حل پوره شي د کفن پیسې مې نه وي نو اکدم آسان تاسو ته ما پیل ځلې ویل چې یو قیامت وو قیامت باندې دار سړی خپل نفس سره غم ما سره د خپل رور غم.
شهزاد خان وای د دغه پیخنه اتم میاشتې وړاندې د درور واده کړو او د مرګ نه سلور میاشتې پسې زوی او زیږیدو. وای 14 کې د دوی دواړه دوکانونه په مکمل توګه تباه شول خو د حکومت نه ورته هاغه وخت صرف 15 لک روپۍ ورکړې شوې وې. زیاتای د دې پیخې په وجه د دوی د ماشومانو تعلیمونه متاثر شول او د بیماری په وخت علاج کې هم فرق راغلو. خو شهزاد خان د خپل وجل شوی رور میرمن ځان ته په نکاح کړه نو وای د دغه ماشوم تربیت دلکه د خپل زویو کو. کوهان وای د ترهګره په خوکار شوی تنان ذهنی اعصابی او نفسیاتی مسلو سره مخ وي.
هغه کې انزایټی ډیپریشن ډیر دي تشویش راځي وسوسې راځي یره راځي خفګان راځي داونه شي هغه ونه شي دا پیخونه شي هغه پیخونه شي خوبې نه بچینی بقراری انزایټی وی یو ډیپریشن چې هغه لکه خپل خوګ د لاس ورکړی زوی شو پلار شو بچی شو هغه د لاس ورکړی اقتصادي نقصان شوی نو هغه یو لاس وی ډیپریشن ته لاړ شي.
ډاکټر میا افتخار حسین وای د تر اگر پیخ کار شو ته د غپیخه د فلم پشان بیا بیا مخ ته کیږي کده د نفسیاتی علاج په وخت نشي نو د په وینا مرس کې نور اضافه کیدای شي. سیډنیز اداري پیپس پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د دریو زرو نه زیات تنان تر هغه پیخو کې د وجل کېدو په وجه 2009 د پاکستان تر ټولو خونړې کال بلل دی. خو د یادې ادارې تر مخه د 2009 را په دیخوا درویشتو کلونو کې پاکستان کې د شپې 2000 نه زیات تنان تر هغه پیخو کې وجل شوی دی.
والا کې پور کېم دا رور خبره پیخي زمو چې مور کې مې اغم دا خبرونه کې ولې چې زمانه زیات دا غي زړه خپه کې دا غي اولاد اوس ما ضرور مخه ته کیږي ته چې کم یو محفل کې یاد ته دماکه شوی اوس تا پکې رور شي شوی نو خو چې پچا باندې تیر شوی هغه ته پته دی زه ما یار بس صحیح ده ما ته ما کا واه الله پاک ته خو خو وای خو دا غي ټاپک باندې بس دې خبرم.
شهزاد خان زیاتی سلور 15 کاله په دې بازار تیرې دل حوصله نه لرله اقتصاد هم ډیر خراب وو خو اوس واته کالې کیږي چې د منیاری دکان بیا پرانیسته دي او یو ځل بیا په خپل خو ادري دلې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د نهی یاسه شنبه نا وخته منځنی ختیځ ته خپل نه هم سفر پای ته ورسوه او وی ویل اسرائیل او حماس ته په کار ده چې د دزبندې په برخه کې زر تر زره یوې هوکړې ته ورسیږي. بلنکن په دې دوه دوره کې د سیمې د مختلفو مشرانو سره کتلی دي دا چې د سفر نتیجه یې څه او په غزه کې اوس حالات څنګه دي په دې به نور معلومات را سره نصر الله خان شریک کړي چې هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نصر الله خان ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه.
اول کدا راته وایي چې د بلنکن د دغه دورې نتیجه څه او د چا چا سره وکتل او څه ویل دي په اوسنیو خبرو کې خپل
څنګه چې تاسو ویل دان هم دوره د منځنی ختیځ په دې کې د مصر د قطر د بلنګ د دغه نتر شوه د اسرائیل نتر شوه د ټولو سره خبره هم دغه د چې تاسو زر خبره چې کله واپس راوته د قطر نه تاسو خبره چې کم زر معاهده ته ورسي هغه خبره وکړه چې تاسو زر معاهده ته نه رسي نو د چې کم خلک نیول شوی دی او م اکتوبر ته اشاره وکړه لکه چې تختول شوی دی حماس خو دغه خلکو ژوند خیر خګړه د خطر کې ویلي یاره دی پرون دا رپورت مخه ترغله چې د خانونیس په یو ټنل کې د عملیاتو نو ورستال تشپک برم تشوی چې کوم کسانو نو غموندل شوی دی دا نه د ویل شوی چې یاره دا کم کسان چې وجل شوی دی یا مړی موندل شوی دی حماس وجل دی او کده اسرائیل له خوا وجل شوی دی خو بیا کله بلینکن دا خبره هم وکړل چې یو خو په غزا کې جګړه روانه ده نو ماشومان خزه سړی یو دوايان ورته نه ملاویږي خوراکونه ورته نه ملاویږي په تکلیف کې دي دی پاغه سکه د مرګ او جوبل سره مخ کیږي چې دیو نه دا جګړه شروع کړي را او نه ختمول شي نو په کار چې دی یو هوکړه داسې موحدي یا د خبرو ته ورسي چې دا اوربن وشي خو په دې باندې هغه وای چې مونږ د اسرایل سره په مذاکرات کې یو مصر او دغه چې کوم د قطر نو هغه د حماس سره پاړي کې دی یا کانټیکټس کې ورسې ده چې دا خبرې چې کوم دین دي ته کې نه وي
بل خبره دا ده چې د ډزبندي کوم مجوزه پلان چې امریکا پیش کړی دی او په دې باندې بلنکن د اسرائیل د مشر سره هم خبرې کړې دي تر اوسه پورې د اسرائیل د خوا او همداسې د حماس له خوا څه جوابونه مخترغلي دي په دې اړه باندې کنه
ښکار خو دا خبره ده چې اول دی ویل چې اسرائیل منی خو سم دی اسرائیل او حماس دواړو داسې دي چې په دې کې د جزئیات دي چې هغه اړخونه دي چې هغه ورسره موافق نه دي اتفاق ورسره نه کوي نو داسې نه ښکاري چې دا دومره زر د خبرې وشي یا یو طرف ته ورسي حماس به دا خبره کوي چې کوم مخ کې مونږ رضا شو په څه باندې نو هغه نه دی دا په دې کې ځینې سوزونه بدل شوې دي هغه وایي چې امریکا دا تور په لګي چې امریکا د اسرائیل ځینې خبرې منلې دي دا خبرې نو دا څه ښکاری چې دوه طرفونه چې کم دي که حماس ته اسرائیل نو هغه په ښکارا کې هر څه وایي نو دغه تر رانیز دي شوې دي
او ورسې پښتن دا چې اوس مهال په غزه او همدا شاند اسرائیل په شمالي سرحداتو کې چې د لبنان سره دي الته حالات امنیتي څنګه دي
نو په غزه کې هم عملیات روان دي او بلخوا ستر خبره چې کوم ده نو هغه په لبنان د طرف نه د 50 راکټونو په دی باندې وشتل شوې دي دا روسته دار چې هغه روسته شوې دي کله اسرائیل په لبنان باندې بریدونه کړی دي د هغه مخ کې هم اسرائیل د هغه یو ډیپو وشتل او په 50 کیلومتر کې لري چې کوم د لبنان په سرحد کې ده دنه نو هغه وی چې دا د هغه په ګواخ کې ده خدا خبره بلینکن هم وکړه لادا د مصر صدر هم وکړه چې دا پراخېدل او خطر چې کوم د نړۍ زیات ده
ډیر مننه سلامات
مهرباني
او ل څه شی به روسته به بیا حمله تاسو سره یو د وی ډی واسره وسی د اسرائیل سره د ترکیه د سوداګرۍ بندیز د مخ په زیاتیدونکو جاج کتنې سره مخ دی مخالفین دا وی کوي چې دا بندیز تر ډیره حد غیر موثر کړی شوی دی دا نیو کې په داسې وخت کې کیږي چې د ترکیه صدر طیب اردوغان غواړي د حماس خلاف د اسرائیل د جګړې په مخالفت کې یو ستر رول ولوبوي د استانبول نه د ویوی خبريال دورین جونز رپورت ارباب محمود علي وړاندې کړی
د اسرائیل سره د تجارت خلاف په ټوله ترکیه کې احتجاجونه دوام لري مخالفه ګوندونه په سماجی وپاڼو د تجارت تغندنې او د ترکیه په صدر طیب رجب اردوغان د تورونو ویډیوګانې خوري دا احتجاجونه دوام لري باوجود د دې چې د مئی په میاشت کې د اردوغان د خوا په اسرائیل د سوداګرۍ د بندیز اعلانول وروسته سرکاري شمیرې خای دغه 1 بلین ډالر د اړخیزه تجارت صفر ته راغورځېدلې ده خوشیدون کې وای درې مډلې دغه تجارت جاری ساتلې دي
موږ ته په دې په هیدل پکار دي چې سنه سي تجارت په بیا هم کیږي دا به د درېم هوادونو د لارې کیږي موږ داسې حالت نه وینو چې د دواړو ملکونو ترمنځ به ټول تجارت بند شي دا به د درېم هواد د لارې روان وي او بیا به تجارت دغه لارې شروع شي
د مثال په توګه د ترکی میډیا ایورنسل معلومه کړې ده چې اسرائیل ته د ترکی د کمپنیانو صادرات د صفر برابر دي خو د فلسطین علاقو ته په صادراتو کې 0% اضافه شوې ده د اسرائیل میډیا دا هم پټه کړې ده چې د ترکی یو تر ټولو غټه کاروباري ډله د انرژي په کمپنۍ کې ډیره کم ملکیتي برخه لري د انرژي دا کمپنۍ د اسرائیل پوسټا سامان ورکوي زورلو نومې کمپنۍ روستو کې ویل دي چې دوی د اسرائیل نه خپل کاروبار اړوي سیلون کې وای روان تجارت خای چې دا سومره ګران ده چې د اردوغان ګون اے کے پی په سوداګرۍ مکمل بندیز ولګوي
ډېرې اقتصادي رابطې دي د اے کے پی د کاروباري ډلو سیاسي ډلو
او ښکارا خبره ده د اسرائیل د کاروبارونو ترمنځ ډېر ژورې او ډېر نږدې اقتصادي رابطې دي. دا یو غټ علت یا وجه کېدلی شي چې دا دوه مخیزه دریز دوام لري.
خو د اسرائیل د مقامی میډیا تر مخه د ترکی د سوداګرۍ د بندیز اثرات را مخې ته کېدل شروع شوي دي. د شنو میوو او سبزیانو بیې لوړې شوي دي. دا د ترکی نه اسرائیل ته لیږل کېدل د دې تور د سوداګرۍ په بندیز پورې کېږي.
د تجارتی بندیز اثرات مخې ته راځي او دا رښتیا خبره ده چې ځینې شیان د دریم هیواد د لارې ورځي، ځینې توکي د فلسطین انتظامیه ته ورځي او بیا د دغو ځایونو نه کاروباریان دا بیرته اسرائیل ته وړي، خو د دې هر څه باوجود تجارت ډیر کم شوی دی.
د فلسطینی انتظامی مشر محمود عباس د ترکی د سفر په وخت د اردوان د اسرائیل مخالفه دریس ستایلی و، خو د اسرائیل سره د ترکی د تجارت په ګوته کولو سره د ترکی زاړه پال اسلامي ګوندونه د اردوان انتخابي مرکزونه په هدف کوي. څېړونکو خبرداري ورکړي چې کېدلی شي صدر د دې غټ قیمت ورکړي.
الیکټورالی اف وی ار په انتخابي توګه کومګه په نظر پښتنو یا یوازې چې سوبینو په هغه باور ولرو نو د اسرائیل په اړه دریز فائدہ کړی ده، خو دا د خاغلی اردوان د زوال په توګه رامخته شوې دي.
په داسې حال چې د حماس خلاف د اسرائیل جنگ دوام لري، د اسرائیل سره د ترکی د تجارت په اړه احتجاجونو کې به مسلسل اردوان په نخښه کیږي، کوم چې د سیډونکو په نظر د ای کی پی ګوند سره ډېرې کمې مرستې کولی شي. په شوو نظر پوښتنو کې ای کی پی شاته پاتې شوی. د استنبول نه د وایس آف امریکا د خبریال ډورین جونز لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځي اوس د روس 29 آبادکاري نیولي او د روس د کورسک سیمه د 1250 کیلومتره نه زیاته علاقې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د کارلا باب رپورت د بختور شپغه کې
د یوکرين سره لګیدلې د روس کورسک سیمه د بریدونو لاندې ده. د یوکرين پوځ په دغه سیمه کې د درنو عملیاتو په وخت یو شمیر پلونه تبا کړی چې د روس د رصد لارې بند کړې دي. روس په جواب کې د یوکرين سمي سیمه کې بمباري کړي چې یو شمیر گاډو ته زیان رسولې خو ځاني نقصان یې نه دی کړی. پینټاګان ګوري چې روس د یوکرين بریدونو سره مخ ته کرسک سیمه ته په لږ شمیر کې فوجیان ورلېږي.
روس د جوابي بریدونو هلې ځلې کوي، خو تاسو به ګورئ چې اوکرين په دغه سیمه کې پرمختګ کوي.
روس وای د کارست سیمینا په زرګونو خلکو کړي کړي دي. یو یوکرینی خبریاله چې د نیول شوی خار سود جانانا تازه راغلی وی ویته ویلی یوکرینی ځواکونو د روس دغه خار په اسانۍ سره قبضه کړي چې زیاته مرګ جوړل پکې نه ده شوی.
زه حیران شوم چې خار کې پوره قراری و او هیڅ انخطی پکې نه ښکارېدلې. د دې مطلب دا شو چې وس یوکرینی عسكر د دغه خار نه وړاندې تللی دي.
روانه میاش د روس دغه بریدونه د دویم جنگي عظیم راسي تر ټولو درانه بریدونه وو. څېړونکي وایي دغه حمله یوکرین نور مضبوط کړي.
د اوکرانی عسكر د دې جوګه کړی چې پر روس فشار زیات کړي، دا د کرملن د پاره ډېر د شرم خبره ده.
خو د دې ګامبه په یوکرين کې پر روان جنگ ساسرات پریوزي دا لا پډاګه نه ده.
روس د کورسک سیمه د دفاع لپاره زیاتره د هوا د نورو برخونو عسكر راوستلي دي او په اوکرين کې جنگیدونکو پوځونه یې نه دی رابللي، خو بیا هم په لګشمیره کې د اوکرين د پولی نه هم عسكر وستلي دي.
یوکرین ویلی دوی خپل جنگی تګلارا د خپل اتحادیانو نه هم پټه ساتلې ده، ځکه چې په دوی کې به ډیر دغه یو رښتونی منصوبه ونه غني. پینټاګان ویلی امریکا به د یوکرین د ازادۍ په جنگ کې د دغه هوا سره کلک عملګرتیا جاری ساتي. د کارلا باب د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د وی وی ډیوا د روانو چارو خبرونه مو په هم دی ځای پای ته ورسیدل. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. تاسو یادونه کوم چې تاسو کولی شئ هر وخت وغواړئ نو د وی وی ډیوا په یوټیوب، فیسبوک او همداشان په ویب سایټ باندې تاسو دا خبرونه او همداشان زموږ نور خبرونه او ریپورتونه وګورئ، ولولئ او خپل نظر هم په سوشل میډیا باندې د وی وی ډیوا په پانو را سره شریک کړئ. نو تاسو په فاک دایس فارم علامه مالشه.